دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د زابل چارواکي وي د قلات په مرکز کې پر روختون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر 90 زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلې د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په افغانستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی دی. په دې اړه چې ملکیان پکې له منځه ځي او مرګ ژوبله وراوړي د بشري حقونو ډلو اندېښنه څرګنده کړې. سعودي عربستان د هغه وسلو او بی پیلوټ الوتکو ټوټې وخودې چې د دغه هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول شوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل ناورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې کړې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. بشپړ خبرونه. د زابل د مرکز کلات د روختون مخې ته نن یوې موټر بم چاودنې له سلو زیات کسان مړه او ټپیان کړل. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې 13 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د روختون مخې ته وشوه. د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال وایي چاودنې د روختون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری وژل شوي او ټپیان د روختون ناروغان، ډاکټران او صحي کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي دي. یو عیني شاهد خانولي ازادۍ راډیو ته وویل
زه د زابل ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ یم. د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم تربوسو اضافه زه په ځان نه پېدل داسې دیوال و دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کې بعد هغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډې ده.
د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د دې حمله په وسیله یو ځل بیا ثابت کړ چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بی پیلوټه الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه اووه مړي او څلور ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي.
تېره شپه د خوږیانو د وزیرو تنګي سیمې په مربوطاتو کې بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی دی. له سیمې چې کوم لومړني معلومات موږ ته راکول شوي دي، نهه جسدونه او څلور ټپیان رالېږدول شوي دي.
خاغلی خوګیانی وویل د ملکی تلفاتو د اندېښنو له کبله د نهو وژل شویو او څلورو ټپیانو هویت په دقیق ډول څېړل کیږي. له دې مخکې ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکز د برید پر ځای یوه څیرمه کرونده په نښه شوې وه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې. ارګ نن په یو خبر پانه کې ویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دي چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې په روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو د کمولو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادای رادیو خبرونه اوري. تهران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ورستۍ او څرګندونو په اړه په خبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یو بشپړه جګړه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د سپتمبر په 19 سی ان ان ټلویزیون ته وویل زنن یو ډیره جدي وینا کوم او هغه دا چې موږ په جګړه کې ښکیلېدل نه غواړو، خو د سترګو په رپ کې به هم پر خپل قلمرو برید ته اجازه ورنکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. ډیر انتخابونه شته، یو خو وروستی انتخاب دی، مګر تر هغه کم انتخابونه هم شته. ګورو به اوس مهال موږ په یو ډیر ځواکمن موقف کې یو. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې متحدو ایالاتو یې پړه پر ایران اچولې حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل واشنگټن د خپل ځان د دفاع لپاره د ریاض د حق ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې څخه یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال کې د شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوي چې له ټولو خواوو څخه د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. او د بل په پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي دا متن ورزیات کړي چې پوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د امنیت شورا په لیست کې شامل دي. او وروستی خبر د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي سیال بني ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دا پریکړه د هغو انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته کېږي چې قاطع ګټونکی نه درلود. نتنیاهو نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د غوره ګڼله چې له ښي اړخ یې اطلاف سره ګډ حکومت جوړ کړي، خو نتایج وښوده چې دا کار ممکن نه دی. هغه پر ګانز غږ وکړ چې نن د ملي وحدت یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل، تفصیلی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو تر استلیو تر نوي و زیات ټپیان شوي دي. د دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی او ادعا یې کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. په اړه به یې رپورټ ولرو. په وروستیو څو ورځو کې په کابل، پروان، ننګرهار او زابل کې پرله پسې چاودنې او بریدونه دا ګڼو ملکی تلفاتو سبب شوی چې د بشري حقوقو د ادارو او مدني ټولنو اندېښنې راپورته کړې دي. دا چې په افغانستان کې لا تیرې ویونې رئیس د وسلوالو طالبانو حمله ولې شیدا ته خسته، په دې اړه به یو تفصیلی رپورت ولرو. دا په موبري چې سعودي عربستان د هغو وسلو بي پلوټ الوتکو ټوټې وخودي چې د دې هواد د تیلو د تاسیساتو په حمله کې کارول شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک نن تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی ولس پروګرام او همدارنګه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړي خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د زابل چارواکي وایي چې د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وسيات ټپیان دي. طالبانو چې د دې برید مسولیت یې پر غاړه اخیستی دی ادعا کړې چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو دا چې چاودنه روغتون سره شوي او د روغتون زیاته برخه یې ویجاړه کړې ده. چارواکو په وینا په تلفاتو کې ګڼ ملکی خلک شامل دي چې ناروغان، د ناروغانو پایوازان او د روغتون کارکونکي پکې دي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار په میرویس حفظبی روغتون کې ګڼ کسان د ټپیانو او مړو په انتقالولو بوخت دي. دا کسان نن سهار د زابل په مرکز کلات کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې مړه او ټپیان شول. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د وجل سو شمیرشل او د ټپیان شمیره شاوخوا نوی کسان یادوي چې په وینا وجل سی او ټپیان ټول ملکیان دي. د سیال په وینا یو ځان وجون کې چې په مازدا موټر کې وو د رختون پر بدانی حمله کړي.
نن د کلات په ملکی رختون باندې د موټر بم په چاودنه کې ټول تلفات ملکیانو ته اوښتي دي او ملکی رختون په مکمل ډول د منځه تللی دی. په دې کې نوی شاوخوا ملکیان ټپیان دي او شل نفره په شهادت رسیدلي چې هغه هم ملکیان دي. په شهیدانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي او همدارنګه په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي. ځینې دلته مریضان وو په دې روغتون کې پیوازان ډاکتران او همدارنګه نور خدماتي پرسونل د دوی چې په شپخانه کې وو دا پکې زیاتره دي او ځینې ملکیان نور په نږدې سیمه کې او همدارنګه نږدې کورونو کې چې وو دوی ته زیان رسېدلی دی.
د زابل ولایتي روغتون چې دغه ولایت په سطحه یوازنی لوی روغتون دی تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. د پیښې ټپیان په مرکز کلات کې شخصي روغتونونو او د غراز د کندهار میرویس حبزبی روغتون ته انتقال شوی. یو شمېر عیني شهیدان چې خپل ټپیان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړي د پیښې کیسه داسې کوي.
مانو مکن شه پیښه خو سار منځونه وسو د شپږ بجې شاوخوا ولې مزه د ترانه مزه خپل مریض ته ناس دوی د کې کیسې وته بس ام پی جارس اته درکې سالونانو ټول سره ونړېدو ټپیانو مړ شهیدان ډېر وسو دا اوس په سوهاو موږ چې رالو څلوېښت امبولانس اوس بېرته زنګ ووهو څلوېښت نور ته روان دي. دا ټول یې ټپیان دي او شهیدان خو ایسته پرېده سي هلته پراته دي شپخانو کې درې شپخانې که شخصي که ملکي ولې ټولې په ډکې دي.
زما نوم عبدالصمد زه خپله په هسپتال کې وم د نن مریض مې داخل کړی وي بس نو زه ورغلم لمونځ مې مسجد کې وکړ دله ورغلم له ده سره مې دا مشوره وکړه چې چای درته راوړم یا یو خوراکي شی دلته چای راوړه. زه له دره روان شوم ما به ترموز راواخیستې چای ته روان وم د پیښې په دغه هسپتال کې په داواز کې پراوس بلایه دا درک نه درته سوی چې تا له کومې خوا اوس او څه طریقه اوس
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاوه. زابل که هم د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي په نورو ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړوي.
و موردل چې د زابل چارواکي په دې ولایت کې پر روغتون په موټری انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وسیات ټپیان دي. په امر او ټپیانو کې زیاتره د روغتون ناروغان د هغوی پیوازان او د روغتون کارکونکو شامل دي. طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلې ادعا کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په افغانستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. خو طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په خپلو حملو کې ملکیان هدف ګرځولي. فیروزه عزیزي له کابله له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د وسلوالو طالبانو د داسې خونړیو حملو شاهدان و چې له امله یې ډیری ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 80 ملکي وګړي وژل شوي او 120 کسان ټپیان شوي چې دا د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 80 کسان مردي او 120 زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډیر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. له بده مرغه له دواړو خواوو نه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
ښاغلی مشکور وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي د زابل د مرکز قلات ښار د نن ورځې د موټربم حملې د تلفاتو له شمېر وروسته دا شمېرې نورې هم لوړې شي. د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمېرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن د پنځشنبه په ورځ په زابل کې د طالبان لوري حمله تر سره شوې دي چې زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د روانې سه‌شنبه په ورځ په پروان او کابل کې د انتحاري حملو له امله له 500 ډیر ملکیان ووژل شول او شاوخوا اویا تن نور پکې ټپیان شول. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د تذکیرو د ویش په دفتر وسلوالو حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا څلور تنه پکې ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. که څه هم د جلال آباد د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه و منلی، خو د کابل او پروان د انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغه شان د پنځشنبه په ورځ د زابل په مرکز قلات ښار کې طالبانو د موټر بم حملې له امله لسګونه ملکیان ووژل. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ځکه یې پر ولسي وګړو حملې پیل کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
در میدان شکست خوردن در
پیخی داخی د جګړې په ډګر کې ماته منله او هغه څه چې دی وی پروسی په نوم اهداف ګرځولي وو او تر اوسه یې نکړل، نو لبه د مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړی.
البته
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره خبرو کې دا رات کړ چې ګینې دا ډله په خپلو حملو کې ولسی وګړي په نخښه کوي. ښاغلی مجاهد وایي تر ډیره یې د بریدونو هدف نظامیان دي خو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. په روانه جګړه کې ولسی وګړي یوازې د طالبانو په حملو کې نه دي وژل شوي، بلکې د بهرنیو او افغان ځواکونو عملیات او هوایي حملې هغه څه دي چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو 15 ورځو کې په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې له لاسو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د چارو یو شمیر پوهان باور لري چې طالبان د انتخاباتو په درشل کې د حملو په زیاتېدو غواړي ترڅو خلک په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس به لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې سکالی د ولسپشې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې د هلمند ځوانان وایي د انتخاباتو د عامه پوهاوي لپاره 13 کسان ټاکل شوي دي او دا کفایت نه کوي. ولکې چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د ښځو د ناسم پوهاوي په خاطر اکثر رایې د هغو په خوښه نومان ته نه دي ورکړل شوي. په اړه یې الیاس تایی له هلمند نه رپورټ راکوي.
کله یوې خو د ولسمشری ټاکنو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. د بلې خوا د هلمند ځوانان د دې ځل ټاکنو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام کمزوري بولي او په دې برخه کې د یوازې 13 کسانو ګمارنه کافي نه بولي. د هلمند ځوانانو امیر غلام غوث ته وروي په عادي ډول دوی ته هر ورځ سلګونه ځوانان مراجعه کوي او د ټاکنو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د ځوانانو امیر شاغلی داوري او مدني فعال عبدالحق څوکمن ازادي راډیو ټول د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي ډلې ډیر کړي او د رسنیو ترڅنګ دي په عامو غونډو کې د تمثيل د لارې د خلکو د پوهاوي زمينه برابر کړي.
یو خدای غشتلی ځوانان د مدخل کړي دوی په مثال د مدني ټولونو سره او د ځوانانو مدیریت سره په مجغې د الکان استخدام کړي نه دي. کچیر دوی زموږ سره د موافقه کړي وای او موږ به غشتلی پیوړی الکان تور کړي بیا تقریبا امکانات و
په هیڅ صورت د ترس کس کفایت نه کوي. په دې کې د یو لوی عامه ذهنیت جوړونه سوی وای ولسوالۍ پورې دا ټاکنیز کمپاین تللی وای کور پر کور باندې دا کمپاین سوی اما متاسفانه دا کمپاین پر ډیر لنډمهاله مو او اما په هوای خلکو ته نه دی ورکول سوی بیا دا تلس کسیزه ټیمیس نس کولای چې دا اما په هوای ورکول.
ویل کیږي په تیرو پرلمنی ټاکنو کې د ناسم په هوای په خاطر د ګڼو شوزو او په خو مرده کسانو رای د دوی په خوښه کاندید ته نه کول سوی ځکه د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو او د نوماندانو نظرونو په سوی استفاده ډول د خپل خوښ کاندیدانو ته کارولې دي. په هلمند کې د انتخاباتو کمیسیون مشر شبیر احمد حامد کتوم په ټاکنو کې د دوی د کارکونکو مداخله نه مني وای د کمیسیون امکانات کم دي. رسنۍ، علما او مدني فعالین دي د عامه پوهاوي ګروپونه غشتري کړي او پر ځکرنه ډول دي د انتخاباتو په اړه پوهاوي.
دا ګیامه یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کار نه دی. تاسو مونږ سره همکاري وکړئ، مونږ 13 کسه مبالغین لرو. تاسو مونږ سره همکاري وکړئ، د غشل 15 ډیر شته ورسو یو بل ته لاس نیوي وکړئ. مونږ د علما او مشرانو ټولو نم دا خواهش دي، د ځوانانو نم دا خواهش دي، د خويندو ورونو نم دا خواهش دي چې مونږ سره د اګایمه پرابطه باندې همکاري وکړي ترڅو د هلمند ټول لس دی باندې پوي شي چې د انتخاباتو پر ورځ دوی وکول شي رائے ورکي.
د ټاکنو د خپل کمیسون د تکس موقعات لمخي د ولس مشري را روان ټاکنې بد میزان یا تل د میشت پر شپږم نیټه کېږي. په هلمند کې د ټاکنو د کمیسون چارواکي وایي د رای پر شرایط برابر کسان د لشکرګا په شمول په ټول سوالوي کې په 15 مرکزونو کې د انتخاباتو پر ورځ خپل رای کارولای شي. موږ دلته استای د ازادي راډیو هلمند.
اخو په غزنی کې بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دغه ولایت کې په ټاکنې له سخت امنیتي ګواښونو سره مخ وي او په نمایي مرکزونو کې به انتخابات نه ترسره کیږي. خو دولت بیا د ټاکنو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه تفصیل لري.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 233 مرکزونو له جملې څخه به د امنیتي ګواښونو له امله په نیمایي مرکزونو کې انتخابات نه کیږي. دوی وایي د دې ترڅنګ په پاتې نورو کې به هم ټاکنې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ وي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبصیر مومند وایي دولت د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي ترڅو خلک په ټاکنو کې ونډه واخلي. د زیاتوي د ولایت په 5 اجرستان ناوا ګیرو رشیدان او جغتول سوالیو کې څرای نه چول کیږي. دا چې ټاکنو ته د غوتو په شمیر ورځې پات دي نو مومند وایي تر اوسه پورې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنو هیڅ اساس مواد نه دي انتقال شوی.
تقریبا نیم مراکزو کې مونږه د غزنی ولایت انتخابات نه لرو. یوازنی تشویش او ویرم د دغه نام نه نه ده.
بلور ته بیا د غزنی محلي اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنو پر وخت د رای ورکولو لپاره د مرکزونو د امنیت ټینګښت تدابیر نیولې دي. د غزنی والی واحد الله کریمزی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل موږ د ټاکنو د شتر سره کولو لپاره قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې او پلان مو جوړ کړای دی.
موږ د ټاکنو د خطر سره ویو دي لپاره موږ قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. پلانونه جوړ شوي دي او ان شاء الله خلکو ته به یوخه ډاډمن فضا درامسته کېدو اطمینان ورکو.
که دا غزنی محلی داره په دغه ولایت کې د ټینګو امنیتی تدابیرو خبره کوي خو د دغه ځای مدني فعالان بیا په اوسنیو شرایطو کې د ټاکنو د امنیت ټینګول ناشونی کار ګڼي. انور اندړ وایي هیڅ امکان نه لري چې په پاتې اتو ورځو کې د دولت په دغه سیمو کې امنیت برقرار کړي.
د غزنی وضعیت هم موږ تاسو ته ټولو ته معلوم ده. دلته کم وخت پاتې ده چې هیڅ امکان نشته چې دوی هغه صحیح ونیسي او هلته دې شفاف او آزاد انتخابات وشي.
مدنی فعال نسیم سوداګر بیا وایي د غزنی محلي اداره او د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه پورې نه دي توانیدلی چې امنو سیمو ته مواد انتقال کړي. نو څنګه به وکولی سي چې نام نسیمې ونیسي مواد ورته انتقال کړي او ټاکنې پکې ترسره کړي؟
د انتخابات کمیسون وایي چې د وایز وخت نشتون له امله تر اوسه پر موږ امنو سیمو ته مواد نه دي انتقال کړي. نو څنګه به دوی وکولی شي چې د سیمې چې نسبي امن دي هلته مواد انتقال کړي بیا هلته ټاکنې ترسره شي؟
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې ولسوالۍ سقوط ته ځینو یې لارې بندې ته ځینو یې مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال کړي او ځینې نورې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې ټاکنې به یې له سختو مشکلاتو سره مخ وي.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا په خونځیو کې د ټاکنیزو توکو ځای پر ځای کول او له دې خونځیو څخه د رایې اچولو د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې موضوع به له خاطر پردې څخه نور تفصیل واورو.
له خونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنۍ ته جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د 15 اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي. هغه وی په خوانځیو کې د رایا چونې د مرکزونو جوړیدل خوانځي تر ډیر برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره نږدې کېدو سره د ماشومانو تک خوانځي ته خطرناک دی.
د مکتب وخت کمپاین
دی کله چې په خوانځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کیږي د ځانمر غبریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتیږي. خون کې هم لدی اړخ خپل جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید خوانځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د خوانځیو څخه استفاده ټول روزنی سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. د وی په خوانځیو کې چې ټاکنې ترسره کیږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي. نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان خوانځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو، مدرسو، جوماتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رایه اچونې مرکزونو په توګه استفاده کیږي، خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې دې مرکزونو ته استول کیږي. زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رایه اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان که څه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهېږي، خو د ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
نومی عباسین دا د ولسوالۍ د بګرامان یم. باید مکتبو کې د انتخاباتو نشي
تشویش دارم.
هغه وایي زه ځان اندېښنه لرم که چېرته برید وشي زما ټول ښوونکي او ټولګیوال به ووژل شي. زما هیله دا ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې له ټولو ښوونکو، د پوهنې وزارت له کارکوونکو، د مدرسې له ښوونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکوونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پوهنې ټول کارکوونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغې اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وینده نوریه نهزت له طالبانو غواړي چې روزنیز مرکزونه د خپلو بریدونو لاندې رانولي.
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغې اندېښنې شریکې کړي، خو په دې حساسو شرایطو کې له وسله والو مخالفینو هم هیله کوو چې روزنیز پروګرامونه خپل هدف ونه ګرځوي، د دې لپاره چې د پوهنې وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی.
دغه وزارت وړاندې له دې هم ویلي و چې د تیر کال په ټاکنو کې شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ زیان د پوهنې سکتور ته اوښتی و. همداشان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي هم مودي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وکړي. خو د افغانستان د ټاکنو قانون ټولې دولتي ادارې دې ته اړ کړي چې د ټاکنو ملي پروسې لپاره ټول دولتي بنسټونه چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د رایه اچونې مرکزونو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سعودي عربستان د هغو وسلو بي پلوټ الوتکو ټوټې وښودي چې د دې هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول شوي دي. په همدې حال کې یو امریکایي تلویزیوني چینل وویل چې داسې عکسونه شته چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حملې ته د تیاری په حال کې ښیي. عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
یو ساعت وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران پر سعودي عربستان د جنگي اقدام تور ولګاوه، یو امریکایي تلویزیوني چینل د خپلو سرچینو په قول وویل چې د سعودي عربستان په خاوره کې د ارامکو پر تیلي تاسیساتو حمله د ایران د مشر آیت الله علي خامنهای په مستقیم امر شوې ده. په دې راپور کې همداراز ویل شوي چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو او سپای پاسداران د غچ اخیستونکو حملو پلان چمتو شوی دی. سی بی ایس تلویزیونی چینل د چهارشنبه په شپه په یو راپور کې وویل د ایران مشر علي خامنه ای د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حمله پلان په دې شرط تایید کړی و چې په دې برید کې به د ایران لاس لرل نه ثابتی شي. د تلویزیونی شبکې د خپل سرچینې یادونه نه ده کړې. د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د سی بی ایس خبریال په خپل راپور کې همداراز د سپوږمکۍ له لارې د اخیستل شویو عکسونو یادونه کړې چې په هغو کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه حملې ته د تیاری په حال کې ښکاري. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د تیلو پر دو سترو تاسیساتو بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان په بقیق کې د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر چانځای او په خریس کې د سعودي عربستان د تیلو دوهم ستر میدان په دغو حملو کې پنخه شول. په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید نږدې نیمایي ته راله شو. په تیرو څو ورځو کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د دغو حملو مسؤول بللی او ویلي دي چې حوثیان په دې حملو کې لاس نه لري، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر حسن روحانی د سعودي عربستان په حمله کې د ایران لاس درلودل پکله کړ دوی. سی بی اس تلویزیون تیر شپه په یو راپور کې وویل داسې عکسونه شته چې په حمله کې د ایران رول شي. د تلویزیون همداراز ویلي چې پر سعودي حمله د ایران له اهواز څخه شوي او بې پیلوټه الوتکې د سعودي خاورې ته د کویت له فضا څخه تیرې شوي دي. سعودي عربستان د ویشتل شوي کروز توغندي او ایراني بې پیلوټه الوتکو ټوټې ښکاره کړې دي. د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویندوی ترکیه المالکي ښکاره کړې ټوټې پر خپله خاوره د ایران د یرغل نه انکارېدونکی ثبوت وباله. سعودي چارواکو پرون یو ویډیو هم خبره کړه چې په هغه کې یو بی پیلوټ الوتکه پر بقیق د حمله په حال کې شودل کیږي.
دوستان زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېدونکې دي. احمد تکل په سټډیو کې د افغانستان سیمه ونړي خبرونه ترې اورو.
د زابل ولی وای چې د دې ولایت د مرکز کلات د روختون مخې ته په نننۍ موټر بم چاودنه کې اتلس کسان وژل شوي او اووه نوي نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیانۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بی پیلوټه الوتکې د تیرې شپې د برید له سیمې څخه نهه مړي او څلور ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والی ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلول په نښه شوي دي. ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړې چې د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه مسوده د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي انتخاباتي سیال بینی ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي.
او سم خاطر پر دې سوس پورتي خبرونه دروري.
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی سبا یا جمعه په کابل کې د فوټبال غورلیک سیالیو پایلو به تر سره شي. د دې لوبو پایلو به کې شاهین اسمی د طوفان حریرود پر وړاندې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ټاکل شوی د دې سیالۍ د لیدو لپاره شاوخوا وزره کسان سټیډیوم ته راشي. د افغانستان غورلیک سیالیو له تیرو اتو کلونو راپدې خو د هیواد په کچه د زونونو ترمنځ ترسره کیږي. په غور ولایت کې د والیبال سیالۍ د محلي ټیمونو ترمنځ نن پیل شوې. امیر محمد د غور ولایت د ورزشي برخې امیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به درې اونۍ دوام وکړي. د هغه په خبره په دې سیالیو کې د والیبال نه ټیمونه ګډون لري. د غور ولایت د ورزشي برخې امیر وایي چې د ښوونځیو د والیبال سیالۍ تیر اونۍ پیل شوې وي او راتلونکې اونۍ به پای ومومي. او د فیفا په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل تازه درجه بندۍ کې ویلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی او په یو سلو شپږ څلوېښتمه درجه کې راغلی. له دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم په یو سلو نهه څلوېښتمه درجه کې وو، خو اوس په تازه درجه بندۍ کې د یو زرو دوه شپږ امتیازو په درلودو سره درې قدمه وړاندې تللی، خو د آسیا په کچه په خپل نهه ویشتم ځای کې پاتې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوس مخ کې لدی چې 19 پروګرامونو ته ورشو، ورسته خبری ریپورت راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال ویدیس کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسوده وړاندې شوه. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مساویدې یوې ته رایه ورکړه چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربان غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مساویده د کویت، جرمنی او بلجیم او د بل پریکړه لیک مساویده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مساویده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوي چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په عدلب کې جګړې سمدستي پای ته ورسوي. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مساویده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسأله شامل شي چې په اوربان کې دي د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې مساویده کې همداراس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده شوې چې مثلا له کوم وخته. د سوریې عدلب د یاغي وسلوالو وروستی قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې په روانه میاشت کې پرې سلا شوې پر عدلب ولایت او نږدې سیمو کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخې پوځي حملې مخنیوي کوي. جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د درو کلونو لپاره د دې شورا غړي توب لري، د مسؤلیت ورسپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مساویده جوړ کړي. د ډیپلوماټانو په وینا دوی له روسي لوري سره ویني چې پر پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی دا هڅه ورسته لدی وکړه چې پر روختونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوي. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبري په پټه کیږي د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار کوي چې د مساویدې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات دي د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي، خو روسیه ورسره موافقه نه ده او مخالفت کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوې زیږیدلې ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی، عامه روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړې چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه هم دا ده چې زموږ ماشومان 20 سالنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي، ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل څلور ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د سارن لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لار خوردنه لرو او صحیح کارکوونکي د باندې روزل شوی دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو لدا د چې مورګان خینه تغذی کیږي او بیا هم د چې ماشوم سم نه تغذی کیږي او د مو